د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم. پیل په خبرونو باندې کوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په یو تازه راپور کې ویلي، په روان 2023 کال کې 3.2 میلیونه افغانانو چې 2.3 میلیونه ماشومان هم پکې شامل دي د بشري مرستو غوښتنه کړې. په راپور کې راغلي یونیسف د سږني کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له 2.2 میلیونه ماشومانو او د هغو کورنیو سره مرسته کړې، او په دې لړ کې د دې سازمان د رواني روغتیا او د ټولنیز رواني ملاتړ له خدماتو 6% کزو هم ګټه اخیستې. په راپور کې د روان کال په می میاشت کې د بدخشان، تخار او بغلان ولایتونو په 1 ولسوالیو کې د بارانو او ناڅاپي سیلابونو د زیانونو یادونه شوې، او وایي دا سږ کال په افغانستان کې تر ټولو زیات ورانوونکي او خونړي سیلابونه وو چې په ترڅ کې 1.3 کسان مړه او 280 نور ټپیان شول. یونیسف د سږني کال په لومړني نیمایي کې نږدې 4.5 لک کسانو ته د څښاک پاکې اوبه، 2.2 لک کسانو ته د حفظ الصحې خدمات، او 500 000 ډیرو کسانو ته د روغتیایي خوندیتوب پیغامونه رسولي. د لوګر له مسایناک سیمې څخه لسګونه لرغوني آثار د افغانستان ملي موزیم ته لیږدول شوي. باختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي پرون د اطلاعات او فرهنګ وزارت لرغون پیژندنې ادارې د رئیس ذبیح الله سادات له قوله خبر ورکړی چې له مسایناکان څخه ترلاسه شوي 1.14 تاریخي آثار له مقدماتي پاکولو، عکاسۍ او ثبت وروسته ملي موزیم ته سپارل شوي. خبر زیاتوي چې په دغو ترلاسه شوو آثارو کې سفالي لوښي او همدارنګه تیلي څراغونه او څرخني شامل دي. په مسایناک کان کې د کیندنو لومړنۍ چارې د روان کال د زمري میاشتې په لومړیو کې د چینایي شرکت MCC لخوا پیل شوې دي. د دې کان د استخراج تړون په 2008 کال کې د حامد کرزي د ولسمشرۍ پر مهال لاسلیک شو، خو عملي چارې د دې کان په ساحه کې د یو لرغوني ښارګوټي د موندلو له کبله ځنډ سره مخ شوې دي. پاکستانی سوداګر وایي وسلوالې ډلې هر میاشت له دوی څخه میلیونونه روپۍ د چندې په نوم باج اخلي. د خیبر پښتونخوا ایاله د سوداګرو ټولنې مشر مجیب الرحمن د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل، داسې سوداګر به نه وي چې پاکستانی طالبانو به هغو ته د پیسو د ترلاسه کولو لپاره ټلیفون نه وي کړی. نوموړی زیاتوي په خبره پښتونخوا کې زرګونه کارخانې د وسلوالو د قلنګ او ناامنیو له کبله یا بندې شوي او یا پنجاب ته لیږدول شوي دي. امریکا متحده ایالاتونو په انتخاباتي کمپاینونو باندې د سایبری یا انټرنیټي بریدونو مسولیت پر ایران وراچولی. د امریکا د متحده ایالاتونو اطلاعاتي سرویسونو ویلي د جمهوري غوښتونکو د ګوند د کاندید ډونالد ترامپ او همدارنګه د ډیموکراتانو د نوماندې کاملا هاریس د ویب پاڼې د هکولو مسولیت په ایران پورې راجع کیږي، او هغوی لا هم هڅې کوي چې د دوی پاڼې هک کړي. شاوخوا 10 ورځې مخکې د ډونالد ترامپ یو پاڼه هک شوې وه چې ځینې اسناد افشا شوي وو. اخوا اف بی ای او څو نور اژانسو پرون په یو ګډه اعلامیه کې ویلي ایران د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو د کاندیدانو د پاڼو د هک کولو په لټه کې ده، او دا د ایران د مداخلې د یوې لا پراخې پروسې برخه ده. د امریکا څخه بل خبر ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د دوشنبه پر ورځ ویل دیموکراسي باید وساتل شي. یو تاکلن بایدن چې بیگانه وخت د امریکا د دیموکرات ګوند په ملي مجمع غونډه کې غږیده، له تود هرکلی سره مخ شو. د دیموکراتانو دغه لویه غونډه په شیکاګو کې پیل شوې. د غونډې پر مهال د امریکا د ولسمشر مرستیاله کاملا هاریس وویل چې دیموکراتان باید د تل د جو بایدن منندوی واوسي. تمه ده د دیموکراتانو په دې ملي غونډه کې کاملا هاریس په رسمي توګه د دغه ګوند لخوا ولسمشرې ټاکنو ته کاندید شي. هاریس وروسته له هغه نومانده شوه چې جو بایدن له کاندیداتوري لاس په سر شو. او د کرکټ مینوالو ته دا چې نن د بند امیر او مسایناک ټیمونه سره لوبه کوي. د بند امیر ټیم په لومړۍ پاڼۍ کې بیټنګ انتخاب کړی دی، او تر دې دمه یې په 1400 اوورونو کې 2 لوبغاړي لاسه ورکړي او 2 نوي منډې کړي. حشمت الله شهیدي 40 نسوځېدلې او کریم جنت 1 منډې کړي دي. د مسی عینک لوبډله بیا په 5 ټیمونو کې اول او بند امیر دویم مقام لري.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په 40 ملکو کې کار کوم.
پس وا ژوند د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نو د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله. د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. هغه کورنۍ چې خپل اولادونه په ماشومتوب کې یو دیبل پنوم کوي پر راتلونکي کې کومې بدې پایلې لري؟
موږ په قوم کې دا رقم ډېرې پېښې سوې دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزنی کې سروار کې چې خپل عمر ته ورسېږي، بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري. کوم مالک سې لوی سي جنۍ نه یې خوښه، جنۍ سې لوی سي همدالکې نه یې خوښه، ډېر غټ غټ پېښې د واقع نه رامنځته کېږي. ما خپله سې لیدلې دي، عملاً هم داسې سوې دي.
ولی ځینې افغان کورنۍ دا کار کوي،
فامیلو کې غواړي چې د ارتباطات وساتي، نو اکثرا په دې منظور باندې یا مغه ماشومتوب نه اچا په نوم کوي، یا مثلا د بل چا لورانې خپل د زامنو دپاره دوی غواړي. زه حتی داسې کسان پېژنم چې نجونې دي نه یې نه منلې، هغه څه چې دوی په ماشومتوب کې ورته فیصله کړې هغه یې نه ده منلې.
نن په همدې کې خبرې کوم، ملتیا مو وکړي. درمنه ورتونکو د افغانستان په یو شمیر کورنۍ او کې په تیر بیا په کلیو او باندو کې لیدل شوی چې نارینه د اکثر مسایلو په اړه ورستۍ پریکړه کوي. دوی د خپل لونو په مهمو پریکړو کې هم ځانونه حقدار ګڼي، خور او لور اصلا نه پوښتي، په خپل زړه ورکوي او ودوي. ځینې بیا وړې نجونې په ماشومتوب کې د بل ماشوم هلک په نوم کړي. کله چې دا دوه کوچنیان لویږي، د ځوانۍ په مرحله کې په خپله خوښه ژوند او د ژوند ملګري غواړي، خو کورنیو یې په عامه خبره پښه وربنده کړي وي. د ماشومانو یو بل ته په نوم کول په کلیو او بانډو کې بیا زیات دود دی. د پکتیا اوسیدونکی اکبر جان د خپل قوم په هکله وایي:
موږ په قوم کې دا رقم ډېرې پېښې سوې دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزنی کې سروار کې لکه زانګو کې وي، یا یو کلنۍ ته هم نه یې رسېدلې. خپل لور بل کور کې کوم مالک وي، یا بیدیا کوم مالک وي، خپلوانې وي، نو هغو ته ورکي. هغه ماشومان نو څه پېږي، ډېر خو نه پېږي چې زه ورکړی یم. هغه چې خپل عمر ته ورسېږي، بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري. کوم مالک سې لوی سي، هغه کېدای سي همدا جنۍ نه یې خوښه، جنۍ سې لوی سي همدالکې نه یې خوښه، یا یو کور کې سره را لوی وي، بېخي دا رقم سوچتن نه ورځي چې موږ د ښځو او میړه یو. نو آینده کې دا رقم در ډېرې پېښې سوې چې ما لیدلې چې هلک کومه بله جنۍ باندې مین شوی، هغه وتښتوي، نو دې نه جنۍ دا رقم شوی دی، جنۍ بیا په بل هلک سره مینه شوی وي، نو هغه بیا قوم ته لاړه سي، خبره لانجې وي، دعوې وي، همداسې شوي دي. هله کورنۍ را جګه سي، همدا جنۍ مړه کړي، جنۍ کورنۍ را جګه سي، همدا هلک ووژني. نو ډېرې پېښې دا رقم شوي دي. وړوکیتوب کې خو هېڅکله نه یې په کار سي همدا رقم سره وار کړل سي. یو همدا نتیجه نه ده، بل د خپلوي له منځه ځي. د کورنۍ کوم کورنۍ تر منځ وي، هغو ته به خپلوي له منځه ځي، قومونو تر منځ لانجې را پېښېږي، ډېر غټ غټ پېښې د واقع نه رامنځته کېږي. ما خپله سې لیدلې دي، عملاً همداسې شوي دي. هغه دا سوچ کوي چې زه خپلوانو کې خپله لور ورکوم، زه لور بهر ته نه باسم، له کلي نه، یاول له قوم نه، نه کور نه، نه باسم، بیا له قوم بیا له کلي نه باسم. دا یو غلط فکر ده زموږ مشرانو. لور او خور سي هر چېرته خوشحاله یم، باید هلته ورکړل سي. نو دوی دا سوچ لري چې زه بیخي خپل لور له خپل کلي، کور او قوم نه باسم. همدې کې ورکوم، که د لور خوښه وي او که خوښه نه وي، لور او خوښې ته نه ګوري چې لور کوم ځای خوښه ده یا زوی کوم ځای خوښه ده. بس داسې سوي دي، ما لیدلي دي عملاً سي. بیخي زوی خبر نه وي، بس شپې او جنۍ نه دوا کړي وي، سبا زوی خبرېږي چې ماته ښځه وکړه، خبر هم نه چې ماته څوک کړی ده. نو ده بیا وروسته نتایج ډېر منفي وي. په همدې کورنۍ د ښځې کور سي وي، هغې سره خپل دوست دښمنو یا وړیا کوم دي، زوی چې کومه کورنۍ وي، هغو سره په دښمنو خپل منځ کې سره وړي، هم دا دښمني کلي ته ځي، هم قومو ته دا خبره رسېږي. نو دا یوه علت منفي پوینټ همدغه ده چې دغه تاثیرات اطمن لري. که چېرته سلو کې یو لس دوستي دا رقم وسي، نو هغه که روغې راغلی، د 90% همدا رقم خراب پایله لاسته راځي. په دې باره کې
د ننګرهار ولایت د اوسیدونکي زاهد الله په فکر، په ماشومتوب کې د کوچنیانو کوژدې کول د جهالت هغه آخري حد دی.
دغه خو د جهالت هغه انتها ده چې څوک اول دغه کار کوي، او دا ډېر زیات زموږ افغانستان په کلي بانډو کې کېږي. خپل هغه ماشومانو سره، خپل اولادونو سره د ظلم انتها ده. نو دا ډیر غلط کار ده. کچېره دوی اوله کې خبره وو کی هغه بیا غټ سی هغه یاد یالک سی هغه جلین خوخه نه یاد جلی هغه لکوخه نه بیا دوی دغه کوم مشران چی دوی یو بل سره خبره کړي بیا چې تا ما سره لفظ کړی دا او ته باید په دې خپله خبره ودرېږي نو که ته ونه درېږې نو زه به دسې وکړم هغسې وکړم نو هغه دشمنی سره منځ ته د دوه کورنیو راځي نو دغه ډېر زیات ښه کار نه ده. په دغې رشتې باندې ډېر جنګونه سوي حتی تر دې پورې سي خاندان خاندان له منځه تللی ده په دوی باندې جبري ومنل سي خامخا زوري یا هلک له طرفه یا د نجلۍ له طرفه نو د هغې زندگی به ډېره زیاته خرابه وي. هغه د خپلې زندګۍ نه بیخي نا امید وي. هغه زندګي ورته داسې لکه تور شپې. اکثره دغه کیسې مونږ خپله ډېرې زیاتې اورېدلې دي. د هغوی زندگی هغه خوند او هغه مزه پکې نه وي چې زندګۍ نه ډېر پتنګ وي.
د کابل اوسیدونکي خاطره وایي چې ځینې نامناسب دودونه غیر شعوري له یوه نسل څخه بل نسل ته لېږدول کېږي چې بیا یې پایلې ډېرې بدې وي.
دا دود د یو نسل نه بل نسل ته داسې غیر شعوري کله کله پاتې کېږي. مخکې دې نه چې دا فامیلونه پرې غور وکړي داسې فکر کوي چې دا باید وشي یو کار دی چې باید دوی ترسره کړي. اصل کې ځینې کسان بیا داسې دي چې دا فامیلو کې غواړي چې دا ارتباطات وساتي نو اکثرا په دې منظور باندې یا هغه ماشومتوب نه د چا په نوم کوي یا مثلا د بل چا لورانې خپل د زامنو دپاره دوی غواړي پرته دې نه چې دا آینده یې وسنجوي چې ښایي دا چې دوی لوی شي هغه کس چې دوی ورته انتخاب کړی هغه یې په خوښه نه وي او دا مشکلات د دې سبب کېږي چې په آینده کې دوی خپل ژوند ته چندان بس عبدالګرمي ونه لري یا مثلا دوی خپل ژوند نه زړه توري اوسي یا هغه څه چې دوی معیار ځان ته ټاکلی وي د آینده د ژوند د ملګري دپاره هغه په مقابل کس کې نه وي نو شاید دغه مشکلات د دې سبب شي چې آینده کې د ماشومان ښه ژوند ونه لري. زما په نظر که فامیلونه دغه دود لږ څه د وخت په تېرېدو سره البته د شرایطو غوښتنه هم اوس همدا ده چې خپل اولادو ته دا وخت ورکړي چې دوی خپل د ژوند ملګري یا ملګری خپله وټاکي دا به بهتره وي. په کلي کور کې داسې کسان شته لیدلې هم دي اورېدلې هم دي چې دوی همدا رقم لکه د میراثي ورته پاتې او د خپل لور دپاره کوم څوک غوره کړي یا چاته ورکړي ده په ماشومتوب کې کله چې دوی لوی شوي دي هغه معیار چې دوی د خپل د آینده ژوند دپاره درلود هغه په یو بل کې نه پیدا کړی. هلته داسې کسان ما لیدلي دي چې دوی خپل همغه کلی کور فامیل پرېښی دی تللي دي بل هېواد ته په همدې خاطر چې مثلا موږ لویږو او د پایدا کې شاید هغه کس د ما پلار مور ماته انتخاب کړی هغه ماته وکړي په دې خاطر چې د دې مسؤلیت نه ځان خلاص کړي او خپل ځان ته نه لرې کړي نو بېخي مهاجرت ته مخه کړې ده او خپل کلی کور پرېښی دی نو دغه پایلې کېدلی شي د مشکلات پیښ کړي. یعنی د خپل د اولاد آینده فکر باید ولري دوی ته دا حق ورکړي چې دوی په آینده کې خپل د ژوند تصمیم پخپله ونیسي بهر علاوه دی چې دوی ته دا حق ورکړي دوی حمایت کړي چې تر څو وکولی شي ښه راتلونکي تصمیم پخپله ونیولی شي او دوی رهنمایي کړي که چېرته مثلا غواړي چې د دوی ژوند خراب نه کړي او د آینده نور مشکلاتو مخه ونیسي نو دا هیله لرم چې دوی دا کار ونه کړي. او ماشوم چې پخپله لویږي همدغه ذهن کې دا وي د ماشومتوب نه چې زه مثلا د چا په نوم یم نه دوی رقم ځان قید احساسوي شرایط هم اوس دا نه ایجابوي اوس هغه وخت نه دی نو چې ماشومان د فامیلونو هغه تصمیمونو ته کښېني. زه تا داسې کسان پېژنم چې نجونې دي بغاوت یې کړی دی فامیل سره یې مثلا شخړې رامنځته کړې دي او نه یې ده منلې هغه څه چې دوی په ماشومتوب کې ورته فیصله کړې هغه یې نه ده منلې نو د دې د مخنیوي لپاره ښه ده چې دوی هم دا کار ونه کړي.
افغان لیکواله زینت حیدری د ماشومانو د کوژدې پاکله وایي چې دوی په خپل کورنۍ کې له دې موضوع څخه ډېره ترخه تجربه لري. له زینت سره مې مرکه کړې. نوموړي په پایل کې د ماشومانو د پنوم کولو علت وایي.
تر ډیره حده دوی داسې کوښښ کوي چې د خپل کورنۍ اړیکې همدغه د ماشومانو په سر باندې دوی سره ټینګ او قایم وساتي. دوی ډیری فوکس دا د ژوند پر یو ځای والی، یو ځای ژوند کول، ورونه ټول باید سره یو ځای وي، د مور و پلار سره یې دا مسایل دي، نه ځکه چې زه خپله دغه سرنوشت سره مخامخ شوی وم. زما خپله خورکۍ وه، زما د کاکا زوی هغه یتیم و، نو زما اکاګان نیا بابا دوی نه غوښتل چې کله د هلک راسي پلار نه لري زموږ څخه دې جلا نه شي. نو دوی غوښتل چې دغه د انجلۍ په وجه باندې د ده پښه ور وتړي او انجلۍ ورته مثلا په نامه وي، چې دغه انجلۍ دپاره بیا سبا ورځ دی ونه شي کولای چې دغه کې د دوی څخه جلا شي، لاړ شي، لرې شي. نو فکر کوم سره دوه انډیوالانو تر منځ باندې دغه کومه خبره وي، نو هم دوی غواړي چې خپل د اړیکې د پایښت دپاره، ځکه چې دوی ویره لري چې د دوی اړیکې داسې نه وي چې ختمې شي، نو دوی خپل د اړیکې د پایښت دپاره کوښښ کوي چې دغه دوه ماشومان یو د بل سره وتړي او د دې په وجه سره د دې اړیکې دغه سره وپالل شي او دغه سره پاتې شي.
اوس درته وایي چې کله په ماشومتوب کې کورنۍ د دې لپاره چې دوی هغه رښتې دوامداره پاتې شي، ماشومان یو بل ته په نوم کوي، دا څومره بدې پایلې لري؟ کله چې دغه ځوانان غټېږي، آیا کېدلی سي ځینې توافق ولري، کېدلی سي ډېری توافق ونه لري، دغلته کومې منفي پایلې رامنځته کېږي؟
تر ډېره حده باور وکړي چې تر ډېره حده یعنې که موږ په فیصدي لحاظ ورته وګورو، تقریبا اویا الى اتیا فیصده توافق ته نه سره رسېږي، ځکه چې هغه څه چې معمولا بېله دغه موضوع که هر هغه موضوع خو موږ پر یو چا باندې په زوره وتپو او پر ویمنو، هغه د انساني خصلت دغسې دی، هغه نه مني. مثلا وایي ولې پر ما باندې دا کار ممکن که دغه هلک خپل په زړه باندې پرېښودل شي او دغه نجلۍ د کلیوالو څخه ورته په نامه نه شي، مثلا د کاکا لورې یې، زه په دې باور یم که دغه هلک غټ شي خپله به هغه نجلۍ خوښه کړي، او که چېرې دغه نجلۍ په زوره د ده په نوم شي، زه باور لرم چې دغه هلک غټ شي وایي دا کار ولې زما په زوره کېږي. معمولا د هر انسان خو یو خصلت دغسې دی چې هغه د بل چا زور نه مني، دا وجدان دغه د انساني یو خاصیت دی چې د بل چا زور کار هغه پر ځان نه شي منلی. نو که چیرې خوښه هم وي د دغه قصد دپاره چې ولې پر ما باندې دا په زوره منل شوی او تپل شوی دی، یا زه نه غواړم، تر ډېره حده پورې دا اړیکې چې وي، دا رښتې چې وي، ډېرې ناکامې پایلې لري او هېڅ سره توافق ته نه سره رسېږي، او په پایله کې دومره ډېرې خوابتیاوي، دومره ډېرې بدۍ کېږي چې دا کورنۍ چې ویره درلوده چې موږ د مثلا اصلا یو د بل څخه جلا نه شو، زموږ اړیکې سره پرې نه شي، په کلونو کلونو یعنې پنځلس کاله شل کاله بیا د دوی ترمنځ داسې بدۍ رامنځته کېږي چې دوی د کلونو دپاره سره خوابه دي. انجلی یو نرم زړه لرونکې ده، نه تر ډېره حده پورې دا اړیکې په افغانستان کې د الګ دخوا ماتول کېږي او نه منل کېږي. نو دلته دا انجلی هم په خپله د یو عقدې سره مخامخ کېږي، یو عقده زړه کې پاتې کېږي، ځکه چې د افغانستان دا داسې وي چې هر څه اوس په کوچنیوالي ورته وایي، هغه ذهن کې هغه خپل ذهن کې ځان د هغه سره عیاروي، او هغه څه چې مور پلار دوی ورته ویلي وي د هغه خوبونه ویني. نو انجلی تر ډېره حده پورې راځيږي، خو هلک چې کله مغات شي اجتماع ویني، خلک ویني، تر ډېره هر هغه پورې دا د هلک دخوا دغه کېږي، او دا د په کلونو کلونو خوا بچاوي د کورنیو تر منځ رامنځته کوي. د انجلۍ زړه ماتېږي، انجلۍ ته ډپریشن، نور مشکلات د ژوند څخه ناامیدي، داسې مشکلات انجلۍ ته پیدا شي، او د هغه په زړه کې یو ډول عقده پاتې کېږي چې هغه بیا نه شي کولی انجلۍ کله چې د بل چا سره واده وکړي هغه خپل هغه اصلي ژوند ته فکر وکړي، توجه وکړي. تر ډېره حده پورې د دې دا فکر د الک و نه منلو ته، مثلا هغه خوبونه چې دي انجلۍ په کوچنیوالي، یا تر ډېره حده په کله چې دا ځوانه شي، نو د هغه وخت خوبونه او دا شان ته په ژوند تر پای پورې هغه ځوروي.
بله، تاسو له خپلې خور نه یادونه وکړه چې له ورته سرنوشت سره مخ شوې ده، اوس د دې په هکله کړه وایي ژوند دې څه رقم تیریږي؟
باور وکړئ کله کله هم دا اوسه خورې هغه یادوي، زما د کاکا زوی چې مثلا زما خورې په نامه باندې ناسته وه، هغه تقریبا زما خور د اوو کال وه، ماشاءالله پنځه ماشومان لري، خو بیا هم کله کله هم هغه هلک یادوي. نو ما ته لکه خوب یادېږي چې موږ به ویله نن شپه څه کیسه ده، نن شپه د زما د خورکۍ نوم به واخیستله د دې کوزده ده، هغه د اوو کال وه تقریبا. نو کله چې دا غټه سوله دغه خبره وه چې هغه به تر اسوله د الک اړیکې زما د کاکاګانو سره، زما پلار هم خدای دې وبخښي شهید شو، هغه خو په منځ کې نه و. نو بیا برعکس زما د کاکاګانو زموږ او د دوی بیخي له درې طرفه سره اړیکې ګډ وډ سولې، او د الک خوښتل چې نور د کاکاګانو څخه اصلا لرې اوسي. نو په دې خاطر یې ونه سوای کولای چې زما خور ومني ځکه چې دا په دله کچیر زما خور ومني نو برته ممکن اړي کې دې سره مجبور کیږي چې اړي سره وپالي نو په دې خاطر زما خور ونه منله نو دا اړي کې سره پریس ولا اوس شاده خو مقصد کله کله یادوي هغه لک
بیا دې تاسو خور بل چا سره واده وکړه تاسو ویل اوس پنځه ماشومان لري
بله بله اوس زما خور کې د بل چا سره واده کړی او هغه لک د بلې نجلۍ سره
که څه هم تاسو په خبرو کې روښانه شوه چې کورنۍ اړیکې خراب شوې همدغه کار څومره تاسو سره لرې کړی که وزیر توایې
معمولا زموږ چې پلار هم شهید شوی وو بیا هم اړیکې مو د کاکاګانو دوی سره شوې خو دغه هلک اړیکې نه وې ښه د زما د کاکاګانو د دوی سره نو په دې خاطر یې نه غوښتل چې نور یې زموږ سره اړیکې وساتي او یا د کاکاګانو د دوی سره نو تر ډېره همده پورې اوس موږ هېڅ یو د بل سره نه ټلیفوني اړیکې نه تګ او راتګ هېڅ هم نه لرو نه هغه هلک زما د نورو کاکاګانو سره نه زموږ سره
بلې موږ او تاسې په داسې
ویره چې دوی درلوده چې باید زموږ څخه هېڅ ځای جلا نه شي زموږ څخه لرې ولاړ نه شي هغه دا کلونه کلونه کېږي چې حتی یو ته یې سلام هم نه دی اچولی یو ډېر لرې سوی دی د ټولو څخه
بله موږ او تاسو په داسې ټولنه کې ژوند کوو چې بد بختانه خلک له خپل ژوند نه د نورو له ژوند سره ډیر سروکار لري ډیرې خبرې کوي څومره خبرې هم له دوستانو نورو کسانو څخه واورېدلې په عامیانه کې وایي غوږ وهنې هم څومره واورېدلې پیغورونه هم څومره واورېدلې
تاسو باور کوئ په اصلي موضوع باندې یو خو هغه یو د بل په نامه کول دي او بل هغه نکاح تړل خبره ده زما د خور بشاره نن حتی په اوه کلنۍ کې نکاح لا ورتړلې وه خو تر ډېره پورې تر اوسه زما د دا بل اخشي زما د خور اوسنۍ خاوند چې دی د دې کورنۍ تر دغه بریده پورې موږ خبر کړی دي چې مثلا یوازې په نامه وه خو د نکاح بیا وروسته د بلوغ څخه طلاق دا موضوعات باندې د دې کورنۍ خبر هم نه دي دا ځکه چې موږ مثلا د ټولنې د خلکو څخه ویره لرو د دې پیغورونو د غوږونو څخه زما خور ته موږ ویره لرو چې موږ پټه کړې ده دا معموله خبره ده او واضح خبره ده چې دا خو نو زموږ په ټولنه کې شته او خامخا به مو ډېر څه اورېدلې په هغه وختو کې که څه هم د هغې حادثې څخه اوس تقریبا پنځلس کاله کېږي چې بېرته دوی سره جلا شول ځکه چې هغه نکاح ونه باید سم په رسمي ډول باندې خسخس شوي وای نو دا ډېره سخته وه په کومو ورځو چې به زما مور دوی ته زنګ وهل چې موږ غواړو مثلا تاسو ته نجلۍ څنګه کوئ تر ډېره وخته پورې زما خور ته مرکې راتللي موږ به نه دا جرأت درلودی ځکه موږ نه غوښتل ځان کم راولو چې یا دوی ته زنګ ووهو چې تاسو څنګه کوئ او نه او نور خلکو ته به مو هم جواب ورکول ځکه دا یوه رسمي نکاح وه باید پایله یې معلومه شوې وای په کومه ورځ چې بیا زما مور ځکه مور ده او غوښتل چې دا خبره معلومه کړي لور به یې بې سرنوشته وه او دوی ته به زنګ ووهل دوی به یا نه منل او تر هغه وخته پورې چې دا مسله حل شوله او خبره تر طلاق او تر پرېښودلو تر دې شانو پورې ورسېدله واقعاً ډېرې بدې ورځې وو ډېر بد وختونه مو ولیدل د خور هغه امیدواره هغه د امید او د مینې ډکې سترګو ته چې به مو وکتلې او درته د دوی درات جواب درته خور ته د زړه تسلي ورکول دا شان ډېر سخت وخت تر هغه وخته چې د خبرې پایله معلومه شوله
بله تاسو له خپلو تجربو نه هغو خلکو ته چې همدا اوس هم د ډول کارونه کوي څه ویل لرئ
زما د ټولو خلکو څخه غوښتنه دا ده چې زما د دغه شخصي تجربې څخه زما د خور د ژوند څخه د هغه د ژوند د داستان څخه د دوی یو څه واخلي او د هغه څخه یو څه درک کړي او خپل په ژوند کې هغه څه چې زموږ سره سوي دي دوی نه کړي دا خو ناشه ده مثلا په موږ کې خبره تر ډېره بدوي خو یې ونه رسېده خو نورې کورنۍ بیا دا څه مثلا نه مني ډېری ډېر وحشي خلک دي په افغانستان کې چې خبره تر بدیو تر وهلو تر مړه کولو تر جېشانو پورې رسېږي کله چې که چېرې دوی خبره پټ نه کړي تر ډېره حده پورې هغه صحرا فکر خلک چې دي چې په صحراو کې دا خبره تر ښار پورې ډېره ده موږ خو لا د ښار خلک وو په صحراو کې هم دا خبرې ډېرې دي ام پایلې پنځوس فیصده بدتره چې په صحراو کې د دې موضوع پایلې ممکن تر مړینې او تر دې شانو پورې ورسېږي که چېرې زه خو تر ډېره حده پورې فکر کوم موږ هم بیا شو وکولای شول چې خپل خور ترې یو بل ژوند پورې ورسوو خو په صحراو کې که چېرې دا خبره واضح شي چې هلک نجلۍ پرېښودل ممکن د هغه نجلۍ سره بل څوک واده ونه کړي هغه نجلۍ د ژوند تر پایه پورې د ورونو د مور پلار خلا شوی کله چې مور پلار یې مړ شي د ورونو او د ورین درګام د دې تر ظلم او خبرو لاندې پاتې شي یا هم که چیرې واده وکړي نو ورونه چې موږ اورېدلې دي تر هغه شل څه د زیات پیغورونه د خصوګنۍ څخه یا هم خپل د خپلوانو څخه دا نجلۍ به ډېر واوري او یا هم که چیرې د نجلۍ خاوند خو مطمئن یم که چیرې نورې کورنۍ خبرې چې دا نجلۍ پرېښودل شوې ده څه کوي واده نه ورسره کوي او که چیرې واده هم ورسره وکړي ممکن دا خبره په بدوی واوري اوسنی خاوند یې چېر خاوند په بدوی باندې یا په وینو باندې لاس ککړ چې دا پایلې په صحراو کې بیشتر ډیر شدید کېدل شدید پایلې ولري. نو تر ډېره پورې ځکه چې زموږ په افغانستان کښې هلک ته ډېر حیثیت ورکول کېږي، هلک هر څه کولی شي، هلک که چېرې لس مېرمنې هم هېڅ شرم ورته نه دی. زما په فکر نجلۍ کورنۍ دي کله چې په کوچنیوالي غواړي دغه قدم پورته کړي، پر هېچا باندې په دې وخت کښې باور موږ نشو کولی چې دا به په راتلونکی کښې خپل پر قول ولاړې. که چېرې همهغه سړی ولاړې، اوس دنیا پرمختګ کړی دی، زمانه مخته تللې ده، تر پخوا هوښیاران شوي دي. نشي کولی چې مور و پلار خپل خبره پر دوی باندې ومني او پر وده دي. باید نجلۍ کورنۍ دغه وکړي، ډېر غور وکړي او د دې داسې کار ونه کړي، ځکه افغانستان محیط دی، د افغانستان خلک دي. تر ډېره صدمه بلکه د دوی خپله لور ویني، نه دا چې هلک یا د هلک کورنۍ، ځکه نو هغوی هلک دی. موږ هر څه چې کوو باید زموږ فکرونه داسې دي لکه دنیا ته، خو عملونه مو داسې نه دي چې دنیا ته واستوي، نړۍ ته واستوي. نو دوی داسې فکر کوي چې نجلۍ ده نو خو یا پاره خطر دا ډېرې بدتړې کېږي. او زه د نجلۍ د کورنۍ څخه دغه مې خواست دی، دوی ته مې دغه ویل دی چې تاسو چې کله دغه قدم پورته کوي نو تاسو ډېر فکر وکړئ، ځکه په راتلونکي کښې ستاسو لور ډېر تاوان کوي او هغه ټول غمونه چې باید وېزغمې هغه ستاسو لور ده. نو که چېرې تاسو هم موافقه ونه کوئ، زه باور لرم چې یو هلک کورنۍ په زوره نه شي کولی چې پر تاسو باندې دا هر څه ومني. تر ډېره حده پورې دا به د کورنۍ سرم هم په خلاصېږي چې په راتلونکي کښې ټول تاوانونه زما لور کوي. هلک خو یې په کیسه کښې نه ده، کولی شي چې خپل ژوند خوشحالۍ په مېلو په چکرو په نورو ځایونو کښې په دا یوه واضح خبره ده په معیشت په دې باندې تېر کړي، خو ټول غمونه چا ته پاته کېږي؟ نجلۍ ته پاته کېږي. نو فکر کوم دا خپله کورنۍ نجلۍ د دې لور دومره ارزښت نه ورته لري چې اول په کوچنیوالي کښې دا کار ورسره کوي او بیا په مشرتوب کښې چې کله دا ځوانه شي پر هغه باندې خپل د نوم دپاره خبره په زوره تپي چې یا ته زموږ نوم خرابېږي، باید ته ښه ونه باسې او باید دا اړیکه ومنې او په نجلۍ باندې په زوره دا اړیکه منې. او بعد هغه وایي چې مثلا خیر دی چې ومنه، هر څوک یې مني، د ډېرو غمونو سره دا نجلۍ یوازې پرېږدي، برعکس له دې چې هلک په ټولو ځایونو کښې خوشحاله دی، ساعت یې تېر دی او خپل د ژوند څخه خوند اخلي.
قدرمنو دوستانو، په دې اله چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واټساپ په دې شمېره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واټساپ شمېره ده 00420211416. دا به د دې اونۍ خپرونه تر بیا ښې چارې.
آزادی ملما،
السلام علیکم. د خبرونه تموز احمد تکل هر کلی کوم. قدر من اوریدونکو، د نن په ځنګړی مرکه کې د خوست له یو سندرغاړي سره د زړه خوله کو. د هنرمند به پخوا د خلکو په محفلونو کې هنري ذوق، خندا او خوښي ویشل، خو اوس یې غږ غلی دی ځکه په افغانستان کې پر موسیقي بندیز لګېدلی. مستر چینیوال لسګونه سندرې په سټوډیوګانو کې ثبت کړي دي او سلګونه نورې یې د خوښیو په محفلونو کې ویلي. له دې هنرمند سره زما د مرکې اورېدو ته مو رابولم.
ټولو ته نیکې هیلې سلامونه وایم. زه د خوست ولایت د متون یم. په متون کې مې د هیلو چینې کلی یم، د تخلص مې د خپل کلی یخی دی.
چینیوال صاحب، دا د ماستر نوم له کوم ځای در پسې راغی؟ تاسو شاګردان لرئ؟ د استادۍ لقب مو اخیستی؟
نه، استادۍ لقب مې نه دی اخیستی، دا دروغ خو نشو ویلی. خو په ما باندې ماشومتوب کې یوه ورور دا نامه یخې وه او د ماستر. نو بیا چې کله زه روډیوګانو ته تلمه، نو ما ته به ټولو ووایي چې یاره خو ماستر علي خیدر دی، ماستر رحمان ګل دی، ماستر رحیم ګل دی، لکه تا مون یو تخلص غره کو کنه نو بیا تخلص خان محمد متنوال نومیدو د رادیو کې یو جرنالیست وو هغه ته وی چې ته ماستر چنیوال شو د خپل کلی په نوم او شاباس دا تخلص یې وکړو بس هغه تخلص اوس په موسی مشهور دی نو
څومره عمر لري چنیوال صاحب د خپل ژوند د لومړی کلونو د ماشومتوب کیسه دی راته وکړه
تقریبا اوس به ما 2 درې درش داسې یم ماشومتوب نه ډېر وخت نه کېږي یاره تقریبا 13 کلن عمر کې وم چې ما دا ګانې بجانې ویلې
درس دې ویلای مکتب ته تللی
درس خو مونږ نه دغه پن پاتې کړو کنه چې دې پن سره مې مینه و شوق مې و پن ته زه شوق کې راغلی یم دا کسب زما خپلم نه دی او د پلاران کا کسب مې نه دی او دې ته زه شوق کې راغلی یم
نو په 13 کلنۍ یا 14 کلنۍ چې تاسو سندرې ویلې ځان ته مو خپل سندرې ویلې که کوم استاد سره وی
نه هغه وخت کې خو که ته ووایم چې ته وایم چې کوم کال به وینو ما د چا نه زده نه وی ما د خپل ځان نه شوق کولو نو خپلې ګانې به ویلې چې چا به ګانه راکړه داسې لکه نبی وزیر لکه تلور خاده دا غاسی گل نظیر منگالا ده دی غزل خوان رو کولو دی غزل این با ویلی مایفلوک این با ویلی وش اخیر که بیا کسیتو تا رو و تما کسیتی میری کولی نو پی خوار تا بطلم میاش تم بم وکرا بیام با دی پیتا پرشیانو تا کسیتی ری کولی او وقت که وش باز دست غلی غلی سیرتلو سیرتلو وش او سی دیست پکر ورسی
او چوم را سندری مصابت کری دی چنیوال سه
یاره دا کې به تر دروغ جوړه شم په دې خاطر چې ما ډېرې کیسټې سب کړې دي ډېر تلیفونه مې هم جوړ کړې دي او میدونی مې هم ډېرې ویلې دي بیټ غنې لکه جوړه غنې مې هم ډېرې ویلې دي ډېر سندرغاړو سره جنکو سره او نرمندانو سره مې ډېرې غنې ګاډم ویل دي نو حساب نه راته کېږي چې څومره به ویلې
کسټونه در معلوم دي څومره کسټونه یا سی ډی غنې یا ورسته بیا چې کلیپونه راووتل څومره دی په مجموع کې ټول
یاره نو دروغ دی نوی داسې یو سلو شپیتاو یا کې ساتم به ډخ کړی دی ځکه چې یو لمبارې مور غله و په لمبر نه معلوماتو ته ورسو په ټیم کې یو سلو شپږ 500 کا و 500 لمبر کې ساتي مور غله و نو نه پوهیږم چې څومره کې ساتي شوی دی او مخالو کې خو بيخي حساب نه کېږي ځکه چې ودونو کې خو بزرخه او غزل شوی دی ار وده کې یو شپه کې 2-3 غزل ویل کېږي
او دا ګډه مشترکه سندرې دي چې ویلې دي کنه دا د لچا سره ویلې دي کومو سندرغاړو مېرمنو سره
او دا خو په نرمندونو کې په نرینانو نرمندانو کې مې برم جان سره ویلې به خان سره مې ویلې دي د لور خط سره مې ویلې دي مشهور سندرغوړي دا شیخ سخو سره مې ویلې یاره ډېر دي نو چې داسې کمتر و نرمن ناستې لکه د څوک چې موږ نه مشران و لکه رسول بادشاه دی یا دمساز یغ دی یا رون بچا دی یا مستر علي خیدر دی دې سره مې نه دي ویلې د مشرانو سره خو دې نه در کوز څومره دي انشاءالله ما ګاډه ګنې او په زنانو کې مې بیا ندیا گل سره کړی دی شینا گل سره می کړی دی انزیا یو کې سټ می پیتا پوشو ټریکونه راته جوړ کړی و چې زه دې نه لاړم په خواسته حالت انزیا نه وکړه خسته و غي غاني ویلې به زو می ورو ختم کنه خپل زینه راته پر خولي و اغا غاني می سره می یو کې سټ کړو کاریش می په نوم و اغه جنه کې سره می گاډه غني کړی و یو ټریک ته جوړ کړو تین غمس کې سره و تاپی نغمس را تاپی مو کړی و خورس په دې پخمان شو ما چې یا نغمس را ما کې زنجه کنه وکړي چې زه نو خبر چې یا نغمې ته ما ته تاپی جوړی کړې ما ته ول تخپل تاپی وای دې ته بل و نرمن ورچګو تا خپل زینو ډخ کا نو دې ته به بیا بل و نرمن درولو کنه نو چې ما کله خپل تاپی وایلې اغه ته بیا ای نغمو ته پته ورخی غوښتم کنه نو یو جوړ ټپې مې سره مو وي
خدا خو چل در باندې کړم
چل شوی دی کنه لکه تفیر ما سره سره دی
او د مرمن نغمه خو به تر اوسه پورې په دې باندې اعتراض نه کړی چې د دې له خوښې پرته ستاسو غږ له دې آواز سره مکس شوی.
نه نغمه سره مو اړیکې نه دي شوي، نه دی ما سره اړیکې کړي دي، نه ما خو لکه زم پښمان وم ولې چې ما ته فاته نه وه لکه دوکې خبره وه. اکثره پیته پروشیانو دا دوکې کولې کنه، بخانې داسې نه زیاته ورخېګوله لکه زه یې نه زیا کې سټ تخېګوله وم، داسې کورونه یې کول چې کوم هنرمند نه بي وکه نه یې نه بي نیم وکل کاټ کو دې ته ووي چې دا ساته جوړه دا ټریک، نو چې ته به ته وې روختې ولته به دی جوړه کړل که نه میسنګ بي جوړه وکړو، نو کیسټ بي روبسله چې پلونکي پلونکي کیسټ اکثره دوکې شوي دي.
لدې ورسته فکر کوي چې کافی تجربه مو ترلاسه کړې ده چې څوک به ستاسو له آواز نه دغه رقم استفاده ونه شي کړی؟
نه نه بیا نشي کوی، او خو اول خو هغه وخت تیر شو، خو لکه پېښور کې ډېر چالو ول روان و، هنرمندانو سره ډېر غکې دي کنه، او داسې هم شوي دي چې یوه هنرمند په سر ډېرې پیسې اخیستې شوي دي او پېته پرشیانو ډېرې کمې دی ته رسولې دي کنه، داسې د غارې دا وکلی ټریکډه وزونه یې جوړ کړي دي، دا اکثره دا دوکې شوي دي ډېرې، خو آینده کې به نه کېږي، کله آینده کې به ولې کېږي.
ماستر چنیوال صاحب، ستاسو په هنري کارونو زوړاندې نورې پښتنې هم لرم چې درنه وبې کمه، مګر مخکې له نورو پښتنو دا یو پښتنه ماته مهمه ښکاره شوله چې یو سندرغاړی څو کاله تقریبا ول ستلس کاله سندرې ووایي او بیا یو دم د سندرو اجازه ورنه کړل شي، په هغو سندرو پسې تاسو نه خپه کیږئ اوس چې په خوست کې اوسئ او اجازه د سندرو نه درکول کیږي؟
بالکل، لکه د هنرمندون په مثل داسې دي لکه میان چې اوبونه جس کې نسیله ویخېږي، اکثره هنرمندون ډېر خفه دي په دې خاطر چې دی خو کې کاروبار و دغه، نو یوانه څو په دا به عمارت چې روغلو افغانستان ته دا موسیقۍ نه چې به اوس بندیز دی، نو زه خپله یو غل رمه د وطن غم کې هم ډېر یم که نه، زه د خپل وطن غم هم ډېر راسره دی. مو یو مرکه کې یلی وو چې کچېری کې ما په سندرو نه وطن جوړیږي، ما د سندري نه وی کړی چې په سندرو مو په سندرو کې ګنو سندای ما چې ټول افغانستان ته سخلت وی او ټول افغانستان خوشحال وی، ټول افغانستان په امن کې وی، نو مو د سندري نه وی کړی مشکل نشته، نو اوس امن شته ډیر.
چنیوال صاحب، بیرته کستا سو د هنر مسلې تراشو، دغه شیرونه چې تاسو په خپل سندرو کې انتخابول چا در کول؟ تاسو له چا نه مو اخیستل؟
چې صفه خبره وکم، مو خو اول قدم کې نبی وزیر شیری وکړله، نبی وزیر شیری نه کړی دو اولین کې فکر و چې جار دی یعنی جل خیروند اټ پی مې ویلې ډېرې مشهورې وي، ایغین عبدل نه وش تاسو یا ډېر شیرونو شیرای وکړي بیخي بهاده ډېر شیرونو چې ډېر نمونه هم نه دي مشهور مشهور نه بغیر اکثره ډېر شیرونو نمونه هم نه راځي ویل چې بیا به کیسټ نه لیکوالي مونږ با خلی کیسټ دی کولو با خپل ورته وطن ته، نو ډېر شیرونو نمونه اوس هم نه راځي، شیران د خدای ژوند دی لري دې په سر مونږ هم یو تیو
Hey.
ګرامون اوریدونکو د خوست ل سیمایز هنرمند سندرغاړي ماستر چنیوال سره د ازادي رادیو ځانګړې مرکه اوري. چنیوال صاحب ډیره زیاته مننه چې په دې خبرونه کې د مرکه لپاره مو زمونږ بلنه ومنله. په خوست کې ولسی شاعری هم ډیره زیاته ده. مثلا یو مثال زه تاسو ته مغه د لغات وایم، تاسو تر مانه پدې کې ډیر زیات بلد یاست. دا ولسی شاعری تاسو هم کړی؟
اولین ډیر ډیر دا غای مونږ خوست سندرغاړي خو اکثر شیرون او سندرغاړي مونږ د سیمې ډیر شیرون انګ سره خپل فورس کې سندري وایي. ولسی شیری خو چې دلته ونه کې هیڅ کیږي نه، مینوال هم شپیو کوي.
نو کوم کوم شیرونه تاسو ویلی دي؟ یعنی په کومو ولسی فرمونو کې تاسو شیرونه ویلی؟
لکه لغات دي کنه، دلته خو اکثر لغات شوی دي، وطنی گانی شوی دی، غرنی سندری شوی دی، بدلی ککڑی علی شوی دی. مونگ وطن که اکثر ولسی شیون خی مونگ داغ دی، چاپان دی، غرنی سندری دی، لغتون دی، دا شیون دی مونگ ولسی شیون.
دا ککڑی غاری او د اتن غاری دا چه تاسو وای تپی دا خو د سینه په سینه را انتقال شوی دی او شتا په پختو ولسی ادبیاتو که لپخوان شتا لپیڑیو رئیسی. مگر د لغاتو دا سی یو فورم دای چه اغا فلبدیها ویل کیگی، یعنی سمدستی اغا سندرغاری شاعران چه سندری وای دا سمدستی جوڑوی. دا غا فلبدیها شاعری د لغاتو هم تاسو کرده دا؟
اولین ډیر شیرونه ما خپلم داسې یلی دی، خو مود ګوډ می خپل جوړ کړی هم دی، یلی می هم دی، او اکثره می ډیر خپل شیری چې کومه داسې یو نیم شاعر غوله د بیا می ملګری په نوم لولای دی. خپل ما ته شیری غو نه خوان نه رغولو چې زه خپل نام په شیری کې ورکم. شیری ګرونه دو شیری یو خدای پر په برخه دو چی پختو تا انانات کلتور دی دا طول کرتی ایمون پا لغاتو که دا لغاتی شیرون اکثر پا دانی باس اسرکی پا لغات دی. آیو چی ویتوائی چی زب تایرا واما بمبار دی کاما بلی ویتوائی چی زب تو غندایان زب تو والا ما ندی پریگادم دا سی خبر دو.
دیر زیادت منانا چنیوال صاحب یوا خپل سندر دی چی تا تا دیر گرانوی خپل سندر دیوی دارا تا زمزمکا
سایده درد یم درمان ته ضرورت لرم، درد یم درمان ته ضرورت لرم، بیلیم جانان ته ضرورت لرم، بیلیم جانان ته ضرورت لرم، درد یم درمان ته ضرورت لرم، درد یم درمان ته ضرورت لرم، بیلیم جانان ته ضرورت لرم، بیلیم جانان ته ضرورت لرم. ما ته چې کتاب راوړی قلم راوړی، ما ته چې کتاب راوړی قلم راوړی، داسې یو افغان ته ضرورت لرم، داسې یو افغان ته ضرورت لرم، بیلیم جانان ته ضرورت لرم، بیلیم جانان ته ضرورت لرم. زه د وچ لال می په سر پروت یم، زه د وچ لال می په سر پروت یم، وسوم باران ته ضرورت لرم، وسوم باران ته ضرورت لرم، بیلیم جانان ته ضرورت لرم، بیلیم جانان ته ضرورت لرم. وخت کل نظر منگل رپور کا، وخت کل نظر منگل رپور کا، ولیم گلدان ته ضرورت لرم، بیلیم جانان ته ضرورت لرم، بیلیم جانان ته ضرورت لرم.
ډیر الله ډیر زیاته مننه چنیوال صاحب، ډیره ښکلې سندره وه. یو بل پښتنه دا ده چې وروسته له دې چې په سندرو بندیز ولګېده په افغانستان کې، څه کوئ تاسو؟ یعنی انسان خو د ژوند کولو لپاره یوې عایداتي سرچینې ته هم ضرورت لري، اوس تاسو څه کوئ؟ پخوا خو مو له سندرو نه یو څه ګټل،
اوس خو چې سپارې ته وایم دا څه چې پیکر کوم اکثره ونرمندون لایا دي زه خپل چې صفاتو لایا یم هیڅ کاروبار مې ولا نشته لایا ګرځم نو آینده کې به ګورو که داسې یو چا مرسته وکړه چې خارج ته یې کومه لار راته جوړه کړه کوم ځای ته ووتو نو ښادو چې یوه ځای ته لوټ شو مونږ ژوند هم داسې تریخ شوی دی دې خاطره چې کاروبار مې لوړ دی نو غواړو چې داسې یو خلک په خپل افغانیان خپل پښتانه خپل زمون خلک د ونرمندانو سره مرسته وکړي یوه حق پې ورسوي کنې دلته ټول بې کوره دي اوس بس موتې خپې مولادو کوي نو بس دومره ګزارا چې لوو چورې زړوو نو نوره داسې سرمایې مرمیې نشته ونرمندانو سره چې دی کوم کاروبار په وکړي اچې وکړي نو بس مخکې مې یادونه وکړه چې موتې خپې مولادو کوي
یوازې یاست که واده مو کړی
واده مې کړی دی واده مې شته
ماشومان
او ماشومان خو پنځه مې بچیان دي یوه مې وړکې لورکۍ ده
نام خدا خدای دې درته سترګي چنیوال صاحب د راتلونکي لپاره څه پلان دی څه پروګرامونه لري ژوند سره څه کوي او ژوند به تاسو سره څه کوي داسې یو اټکل لري یو پلان د راتلونکي لپاره لري
ولا نو داسې پلان خو نشته نو چې زه ته ووایم چې دپاره خو بس چې کوم شاید هغه بند دی چې مونږ کوم موسیقي غږول هغه نوره خو داسې پلان نشته چې زمونږ یې وکړو نو معلومات نه ته کېږي اوسه پورې خو
د ازادۍ میلمه پروګرام کې مو د خوست له سیمه ییز سندرغاړي ماستر چینیوال سره د ازادۍ راډیو ځانګړې مرکه اورېده قدرمن اوریدونکو په پای کې د ښاغلي ماستر چینیوال یو سندره درته اوروم او له تاسو سره خدای پاماني کوم تر بیا مو پاک الله مل شه
لوڑی درنا کڑی ملوڑے لوڑی درنا کڑی ملوڑے
تاسو له پیغامونو.
السلام علیکم. عبدالاکبر سادات یم د کونړ ولایت څخه. د افغانستان په حکومت اسلامي امارت باندې غږ کوم چې په نورو سوداګریزو لارو باندې غور وکړي، ځکه پاکستان هیواد همیشه کله چې زمونږ میوجات او سبزیجات ورسیږي نو دوی زمونږ پر مخ باندې لارې بندوي. نو اسلامي امارت باید په نورو لارو باندې، په بدیلو لارو باندې باید کار وکړي او نورو هیوادونو سره خپلې سوداګریزې اړیکې پراخه کړي. نو دا به دوه ګټې ولري. یوه ګټه به دای چې زمونږ اقتصاد به پیاوړی شي، زمونږ د صادراتو کچه به لوړه شي.
سلامونه علیکم. هله عبدالباقی افغان ملیم د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. بالکل لکه څنګه چې ګاونډیو هیوادونو د خپلو مالونو په تعرفې لوړې کړې دي، نو دا د افغانستان اقتصادي وضعیت په کتو سره خلک ډېر لیدلې دي، خلک ډېر بې وزله دي. نو د دوی دغه نرخونه څومره جګېږي، د عمر دلته خلک له ډېر بد وضعیت سره مخ دي او دوی د نرخونو څخه کړېږي. نو غوښتنه دا ده، هیله دا ده چې حکومت باید په داسې شیانو سره په تعامل اوسې تر څو هیوادوال په آرامه او ساه نرخونو سره ګزاره وکړي او شی واخلي یا خرڅ کړي.
السلام علیکم. زملا جنمات پیروز د قشرو دسه خبر کوم. زموږ وطنوال ډیر ستړي دي او داسې ستړي دي، زموږ کښتونه یې بند کړه او دا نور کښتونه کفایت نه کوي، زموږ سره ګرسره مرسته نه کیږي او زموږ هیوادوال ټوله پیرار سوله، هر روزه ایران ته اوړي او کورونه دغسې پرېږدي، اولادونه یې در لاس نیولي. که زموږ سره مرسته وسي ډیر به ښه وي، او موږ به ډیر سره ستړي وي. بیا زموږ د مظلوم خاشرود خلک بیخي ستړي دي او زموږ سره داسې مرسته هم نه ده سوې، زموږ کښتونه یې راباندې بند کړله، موږ په ډیر ستړي یو، او بیخي زموږ د خاشرود خلک بیخي ستړي دي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
مکوانورا یارانا زڑ گیا. نے پمینا رات ڈیرو قتل نن پمینا رات ڈیرو قتل نن پمینا رات ڈیرو قتل نن پمینا رات ڈیرو قتل